مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو، او دا هم اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي یون ستلتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د افغانستان د سولې پر مسلې په بروکسل کې بحث کړی. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ او ورسره نوشت غړي له بنده خوشې شول، خو لا هم منظور پښتین په بند کې ده. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 122 ته لوړ شوی او 6000 کسان پرې اخته دي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یون ستلتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. دوی دواړو پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سره کتلي. ښاغلی ستلتنبرګ تیر ماښام په ټوټر کې لیکلي، ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکلاس کیچ وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیو پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to
سفیر خلیلزاد د ناتو متحدانو ته طالبانو سره د موافقې د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو متحدانو یو وار بیا د دل دغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی دغه راز په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ولې مذاکرې وکړې. دا چې په دغه مذاکرو کې پر کومو ټکو موافقه شوې تر اوسه معلومات نه دي خبر شوی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. دا خبره پرون په پروان کې وکړه. د دې لپاره چې دا درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې لارې ختموي او تمه لري چې بیا به لږ و ډیر امریکایي ځواکونه ووزي، دا یوازې یو اشتباه ده. ښاغلی عبدالله د څرګندونی داسې وخت وکړي چې جمهوري ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د لاریون پر مهال به یو ځل بیا د جګړې له شکیلو اړخونو څخه وغوښتل سي چې نور مجمع وژني، نور اوربند وکړي، سوله وکړي. همدارس به د لاریون پر مهال د ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور چوپ نه پاتې کیږي، نور ژغ پورته کوي، نور خپل حقونه وغواړي. څونه چې ولس چوپ پاتې کیږي په هغه اندازه جنازې پورته کوي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فاران، نیمروز، هلمند او روزګان ولایتونو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی. د حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لیندې قوس پر 19مه له هلمند پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ نوشت نیول شوي غړي او پلویان خوشي کړل. سنا اعجاز تېره شپه ازادي راډیو ته ناوخته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور مهم کسان شامل وو چې بیرته خوشي شوي.
ټول خوشي شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شي وو.
محسن داوړ په خپل هم بیگان ناوخته یو ویډیوئی پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې د او ملګری را خوشی شوی دی او د دوی احتجاجونه به دوام ولري. د پاکستان پولیسو پرون محسن داوړ او ځینې نور کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولی وو. دوی د خپل غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون راټول شوي وو. نه یوازې په اسلام آباد بلکې په پېښور او خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو ولایتونو همدارنګه په نړۍ کې هم ګڼو خلکو د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پرون مظاهرې وکړې. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژون کې وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامیږي. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت که کشف شو او ویل کیږي چې ښایي لکه کړو سمندري خوړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت ولس نور واړه او لوی ښارونه د دولت له لخوا تړل شوی او بهرنیان هڅه کوي له دې ښار ووځي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایسار دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ چېرته چې سورلۍ به امریکا ته په رسېدو دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی خو په نړیواله کچه یې دغه کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو عسکرو شمیر 500 ته رسیدلی. امریکا مخکې ویلي وو 14 عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په 3مه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایران یې په غچ کې د جنوري په 8مه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. وروسته د وخت په تېرېدو اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمنی ته استول شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې اورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د غزنی په دهیه کې دوشنبه د امریکا دغه الوتکه لویدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ او ملګری له زندانه خوشی شوي خو منظور پښتین له هم په بند کې دی.
ټول خوشی شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 90 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شوي.
سنا اعجاز و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي چې تمه ده پم دې پروګرام کې تاسو ته بشپړ مرکم خبره کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي. نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بالاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا په بخښنه سره د پروګرام په دویمه نیمه کې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د وی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دوو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څیړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي الوتکه دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابت کړي الوتکه دی د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخې الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونی پیدا کړي دي. دغه دوه سرتیرې تیره دوشنبه د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې سوې الوتکې هغه دستګاه چې تور باکستان ورته ده د امریکا د پاوز لاسته ورغلی او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامې کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلی وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي پر روانو څلورویشتو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي وو چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی دیاک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه وه مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اژانس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړې چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړې چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلې دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتې شونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي. د دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیارې تللي وې، هلیکوپټر هم تللي وې، جېټ هم راتللي وې. اوس هم هغه تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله فضا خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د صلاح کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. په خوست کې هم زرګونه کسانو ماسپښین مال مظاهرې وکړې او د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنې وکړې. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو راپور رالیږلی.
په خوست کې زرګونو لاریونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوۍ شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدل یې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه کرار کرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
زنده باد! او دی هغه بشری حقوقو دی تنظیمونو نه چې بشری حقوقو ناری وهی واړو چې منظور پښتون پاک لا جدي اقدام وکړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لنویل کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واثق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د عدم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونې وو په دې سره یې ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پرېکړه لیکلوس چې په کې راغلي ول.
له خوستمو راپور واورید. هلته پرون مظاهره وشولې. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز سره مرکه درته خبرو. له اعجاز سره صالح محمد صالح خبرې کړې دي او لومړی پوښتنه کړې چې د دغه غورځنګ په وړاندې د تشدد کارول به څه نتیجه ورکړي او دوی آیا له خپلو احتجاجونو په شا کېږي که څنګه. هغه یې ځواب وایي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کوم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي ځکه چې مونږ سره زیاته ده ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي محاصل دي نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندې دي نو چې کله کوم دا فعال غړي دي دا ټول ټي بوزو خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د پزینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه سي چلند په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوي؟
کله تاسو د تیر ډي جي اي اس پي ار چې کومو د فوج ویان چې هغه دا ویلي په یو خپل یو بیان کې چې موږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو. دا اوس قانون استعمالي زموږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته وګورئ اساسي آئین د دغې لاندې د بنیادی حق تلاریون کول واس پورته کول. بیا هم موږ کوشش کوو چې سونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی غیر ټول ته موږ خاتون هم لګو غیر ټول ته موږ خبر هم رسو چې دا ظلم دا جبر موږ سره روان دي. موږ چې کوم فعال غړي دي او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټي دا غیر هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دي نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه چې رخصتي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکارا کړی یا کسلم سرګند کړ د پاکستان د حکومت مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و. خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړله د پاکستان د حکومت ریاکشن راو پاره و. په افغانستان کې هم د سې شنبې پر ورځ د ستاسو په ملاتړ په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه و. ستاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورند کرښه دې خواته ستاسو په حمایت راوځي؟
زه په خپل د تحریک د بنیادی غړي په حیث زدا ګرم چې زما سولایز ژوند د ډیورند د پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې ده. زکل هم دانه غړم چې په کابل کې با سوله نوی او په خبر کې با سوله. زکل هم دانه غړم چې په بلس کې با سوله نوی او په کوټه کې با سوله. زکل هم دانه غړم چې ننګرهار کې با سوله نوی او په وزیرستان کې با سوله. زمونږ سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام د زما له بخامخا واس پورته کوي چې د ترکی او کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي نو خامخا به یو افغان د پولیس دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي.
د پلویانو یا د مشرتابه غړو نیول کېدل به ستاسو غورځنګ فکر کوي چې پیکا کړي کنه لا به یې وپاروي؟
دا به لا پارل کیږي. ګوره دا تاریخ ته په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوي دي هغه خپل د ژوند دوه دیرش کاله په زندان کې تیر کړی دي. بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې وو دیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصہ په زندان کې تیر کړی دا او په نظربندۍ کې تیر کړی دا. دا سلسله جاری ده. دا تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زندان کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتی وغه د یاري د غنو وغه د جذبې وو د خپل تحریک سره د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ سره داغي مشرانو سره داغي پلویانو سره داغي ورکرانو سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخه غړي سنا اجازه ول موږ سره خبري وکړي وی ویل چې کدوې باندې تشدد هم کیږي خو دوی بل خپل احتجاجونو په شان نشي اوس هم د په بخښنه سره چې لنډه د مراغله اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شي براورو
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستې ده ورسپانې د بشري حقوقو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادمز په وینا لیکلي دي چې له جنايي قوانینو څخه د بیان د ازادي پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په دیموکراسي کې نه ځای شي ادمز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لار غوره کړي د بشري حقوقو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سولېز مخالفت د دیموکراسي اصل دی او باید د وی فتنې په څیر چلند ورسره ونی شي منظور پښتین د اکشن به پښپنا وخت په پېښور کې پولیسو ونیو د پېښور د پولیسو چارواکو ویل دي د پښتین پر ضد په ډیره اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوې ده شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبري کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهره وشوه اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده لاس انجلس ټایمز رسپانډي د غزنی په دې یکل سوالي کې د امریکایي الوتکې د غورزیدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده ورسپانې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبري راخیستې چې په واتس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمیر مهم مشان وژل شوی دي د ازادي راډیو خبريال چې د پیښې ځای ته د دوشنبه پورې سللې و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلې دي طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده خو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویان سونی لګیت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنگي الوتکې د غورزیدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نقشې نه لیدل کیږي چې د الوتکې وشتل شوی وي لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تیره اونۍ راپورونه خپاره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی ورسپانه لیکي په روسيو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نشته کیشي تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې بریټ کې د یو امریکایي عسكر په ګډون یو شمیر کسان ووشل چې بیا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا خبري و درولې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی سلاکار امین الله حبيبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پېښه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیز نه وي
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري دي تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نن زیات شوی دی 132 ته رسیدلې ده نږدې شپږ زره کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي او د اخته شوي کسانو شمیر هم چارواکو تایید کړی ده د چین له ووهان ښار او هوبای ولایته چې دغه وایرس پکې اول پیل شوی وو څو البتکې هم نن پرواز لري او بهرنیان لدی سیمې وزي شاوخوا 50 میلیونه کسان په هوبای کې ایثار پاتې دي د افغانستان له یو متخصص ډاکټر جاوید لایق سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې خپل دغه کورونا وایرس څه رقم وایرس دی څومره د انسان د وژلو خطر لري او څومره د خطر اندازه زیاته ده په افغانستان کې به د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وشي د همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی ډیره مننه ډاکټر صاحب چې له موږ سره خبرې کوي لومړی خو دا راته ووایي چې دغه کورونا وایرس څنګه وایرس دی په عامه ژبه کې تشریح
ډیره زیاته مننه د پدې خاطر چې دا یو ډیر مهم او ډیر اساسي موضوع نه یوازې چې افغانستان ته بلکې ټول نړیوالو ته ده. تاسو وګورئ چې په چین کې چې دغه ناروغي دغه وایرس رامنځته شوی دی، ټول چینایان ډېر ورخطا دي او زه فکر کوم په دې خاطر چې په چین کې ډېر زیات امکانات وجود لري، په هغه تاسو چې وویل چې خوبی ولایت کې او وهان ښار کې دغه وایرس را پیدا شوی، دا داسې وایرس نه دی لکه چې نن پیدا شوی. پخوا هم تقریبا په 2002 کال کې هم د دې یو ډول پیدا شوی و چې تقریبا زرګونه کسان مبتلا شول او تقریبا 900 کسان په حدودو کې ته مړ شول او په ورته وخت کې بل وایرس هم پیدا شو چې هغه میډلیست کې او تقریبا په هغه کې هم سلګونه کسان ووژل شول. ولې دغه وم ډول دی چې تر اوسه پورې نه دی تشخیص شوی چې د دې لامل او عوامل څه شی دي. ولې زه چې څونه معلومات لرم د چین پوهان یا طبي کارکونکي څلور ساعته په دې کار کوي چې څنګه د دې اصلي لامل پیدا کی تر څو ورته تدابیر ونول شي. تاسو وګورئ چې اوسه پورې د دې درمل نه دی پیدا شوی، په دې خاطر چې درمل که جوړیږي نو د دې سایت افیکټونه هم په نظر کې نیول کیږي چې نور سایت افیکټونه ونه لري نو دا به کېدای شي یو څه وخت ونیسي.
ډاکټر صاحب زه به پوښتنه وکړم، دا چې اول خو ویل شوی دی چې والګی او ټوخی دغه سي د دې مرض یا د دې وایرس په دې وایرس دخته کېدو نه خېدی، تاسو معلومات څه دي؟
او ګوري تاسو چې یو کس په دغه ناروغي یخته کیږي کې د شي تب ولري کې د شي ټوخی ولري کې د شي تنفسي مشکل ورته پیدا شي کې د شي سردردي ولري کې د شي و یعنی زړه بدواله ورته پیدا شي بیا بعض بیلګو کې د شي حالات ورته رامنځته شي. خو عام ډول زکام دی، ریزش ته د دینه شروع کیږي بیا ورسته پسته نور مرحلو ته رسیږي. خو الته چې څومره معلومات زلرم تقریبا د چین حکومت 9 میلیارډ ډالر ورته ځانګړي کړی، یعنی دا یوازې زه فکر نه کوم چې دغه د درملو د پاره اوسېږي. ولی په تاسو وګورئ چې په ټولو ښارونو کې یعنی د دې نوی کال او په دې کې ټول خلک په کورونو کې ټولو ته هدایت شوی چې د کورونا او نه وځي اول ته پاتې شي. په دې خاطر کې دا پیسې منظور شوي چې دوی ته خواړه یا خوراکي توکي ورسول شي. زمونږ ډېر افغانان محصلین یا نور
د افغانانو بله ډاکټر صاحب، د افغانانو مسله به زه اوس وختم. تاسو چې په چین کې خپل تخصص هلته پوره کړی دی او بیا مو افغانستان ته راغلي سته، په دغه هوبای ولایت کې څومره افغانانو او خپل د هوبای موقعیت کراته وي او دا چې څومره به خطر وي د افغانستان لپاره لدغه وایرسه؟
زه فکر کوم چې ډیر خطر ډیر جدي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه لرو. په بعد امرغه بيخي ابتدایي امکانات نشته. اوس ته څونه زما معلومات لرم هغه افغانان چې په نورو خارونو کې ځوان کوي هغه مخوس په افغانستان ته پراتګ دي. نو د افغانستان د حکومت لپاره دا په کار ده چې باید جدي تدابیر وټونول شي. ما چې څومره د مطبوعاتو نه پیدا کړل لکه د روغتیا وزیر د چین سفیر سره غږیدل چې هغه افغانان یا کسان چې افغانستان ته راځي هغه پرې نه خودل شي، ډیر نیک عمل دی، نیک اقدام دی. په دې خاطر چې زه پیګم چې دا زمونږ افغانان دي، زمونږ ورونه دي، خو ولې په دې خاطر چې افغانستان کې امکانات نشته که چیرته خدای نه خواسته دغه مرض دلته راشي دی به هم تنه خلاص نشي، د دې نورې کورنۍ به هم تنه خلاص نشي. زما هیله د مقاماتو نه ده چې هغه افغانان که چیرته بیا هم افغانستان ته راځي د لاس یا 15 ورځو لپاره باید قرنټین شي او هغه ځایونه کې د دې لپاره مشخص ځایونه جوړ شي تر څو چې معلومه شي چې دغه ناروغي په دې کې نشته بیا کورنۍ ته ولېږدول شي. په دې خاطر چې په افغانستان کې فرهنګي هغه ډیر زیات دي که یو کس راځي هغه د پاره ډیر نور خلک راځي، یو کور کې ډیر شل دیش کسان اوسېږي که یو کس ونه ټول ته ډیر زر سرایت کوي. یو دلته افغانستان کې زمون غټ بل مشکل د پاکستان او ایران سره هم ده. په دې خاطر کدا وایرس الته هم تلای اوسېږي نو کېدای شي ډیر په چټکۍ افغانستان
ته. مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب مننه. زه غواړم په اخر کې ځکه چې موږ یو د وخت لرو لاند کراته وای چې دغه وایرس چې کله لیو ځای بل ځای ته ځي په غو نیوي ځای کې هم امکان شته چې په مغه اصلي شکل باندې دا وده او کې کڅنګ دغه څومره خطرناک ده د دې وده؟ البته کله لاند راته وای
ډیر وایي ډیر په چټکۍ سره ده او د افغانانو د پاره زما ورته دا ده یعنی زما ورته لارښوونه دا ده چې ماسکونه استفاده وکړي. د ماسک نه چاته لاس په ډیر اسانه باندې ورنه کی څوک چاره زکام یا ریزش یا غیته بيخي وړاندې نشي او هغه کس چې زکام باندې اخته شوی هغه باید په ډیر عاجله توګه صحیح مرکز ته ورشي او لاسونه په صابون پریمنځي. هغه نور توکي چې د وایرس یا جراثیم له منځه وړي حیوانات څخه نږدې نشي چې حیوانات هم کې شي دا امراض انتقال کی او یاغه خواړه چې اگې یا چرګان دي دا باید خپاخه شي او دا غینه ورسته باید وخړل شي. خو زما هله دا چې هغه غټ مجالس چې جوړیږي لکه ودونه ای ختمونه ای یا نور مجالس داغه نه باید افغانستان حکومت جدي تدابیرونه ولشي ترڅو د یو یا دوه میاشتو پر اترون کې دوه میاشتو کې باید دغه سي مجالسونه صرف نظر وو کې ترڅو دغه وایرس خپور نشي او زمونږ ته یو غټ ناورین رامنځته نه کړی.
ډیر زیات مننه کوم پوهنیار ډاکټر جاوید لایق وو لمک سره خبري وکړي. د پچین کې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او اوس په افغانستان کې هم په بیلابیلو تخصصي برخو کې ده په دندو باندې مصروف دي. د کورونا وایرس د خطراتو په اړه باندې لمک سره خبري وکړي او خپل سپارښتنې هم خلکو ته وویلې. وسام د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړې. خغلی ستولتنبرګ پرون په خپل ټوټر ولیکل چې ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره ملاتړ ته ژمنه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دا خبره پرون په پروان کې وکړه او وی ویل د سولې د داسې مذاکرو پلوي کوي چې ټول شمولوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر محسن داوړ او نوښت ملګری له زندانه خوشی شوی خو د دغه غورزنګ اصلي مشر منظور احمد پښتین لا هم په زندان کې دی. د پښتین د خوشی کېدو لپاره پرون زیاتو خلکو مظاهره وکړي خو پاکستانی محکمې لا هم د هغه د خوشی کولو غوښتنه نه ده منلې. په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوسییټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. ورسره له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی وواژه. ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه د عراق کې د امریکا دوه اډې په راکټونو وویشتلې. او د ایران د رپ موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد د وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. امیر تتلو د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی دی. د ځوانانو ته د نشه یي موادو او د رواني درملو د کارولو د سپارښتنو د هڅو په خاطر نیول شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس د پروګرام دوی منی مای په لیګي لمړی بیا راپور در تخپور کو او تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شیم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنز د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان کړې وویل د ادارې طرح سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستۍ فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړو په خپل وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نوې شل کېدونکې پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطین هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویو کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالد ترامپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپل طرح په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښینی او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالاتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالډ ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالډ ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکاوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالي نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلطه استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یوه هیواد لرل دي ورسیږي.
روسای راپور هم د هلمند دی. د هلمند شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات ناکام کړي خو په روان لمریز کال کې معلوم پرمختګ نه دی کړی. که څه هم د دې له امله چې حکومتي سرتیرو تر خپل ولکې لاندې سیمې ساتلي خو نیوکې په دې خاطر کېږي چې ولې نورې سیمې هم د طالبانو څخه نه دي نیولي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې او وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبریږي.
روانونی د هلمند 215 میوان کلوردو ته نوې کمانډان معرفي سو. ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلوردو کمانډان وو. شاغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند راځي چې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی. خو د 215 میوان کلوردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنې وکړې.
الحمدلله 215 میوان کلوردو د ستر ریسیز مقام مطابق د غوډې ہدایت مطابق عملیاتي پلانونه ترتیب سوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د آرس په کامل حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی که څه هم د خپل پلان دقیق معلومات نه ورکوي خو د حکومت دامګړې د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې نادالی او نوو ولسوالۍ په مکمل ډول په لاس کې دي او د مارجې ګرمسیر سنگین واشیر ولسوالۍ مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشک ولسوالۍ د نسبت ډیر سیمو پرته چې د حکومت سره دي اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبانو په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ټول احمد زئی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالېږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایتو کې بعد یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د دې جرګې منشي کریم متل وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث شوی دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنې دنده همدا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي او نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیس ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. هم متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه دا توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنې چې د بلکې د خپل په قلی اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دي یا دي په هغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګا په لوري په شاوتم بولسو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالي ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړ، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنوي عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات نمایشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الاستایی، تازه‌ای رادیو هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې اونۍ په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصې دي او د دې ولایت یو چارواکی را سره غږیدل دی. تاسو پر ستونزو باندې دا به واورو او دغه راز د خبرونې په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي، موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره درته خبر وکړو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مو سره شریک کړی دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زموږ پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه. او دومره د یو غنه یو د کلدور په نورخونو کې پارک دا چرواکې ټول د پروتو دی بخاري کنوز دي. د مسلمانانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدور په فصل کلدور یې ورکولو اوس په فصل او غنه ده هر شګي داسې ده. داسې نه په کریا کې ترمپور کې لگا پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دی په خپل حال دي. نه ټول نورخو کې جګول او غول دا سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه کاوره ما
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دې
ډیر مننه کوم تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج وله د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لږیرو کال وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولې چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په لمی توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج و چې لامل یې په یو شمیر اسنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اسنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالې ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناسه تر سره شو چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټول اسنافو د مشرانو د غوي په خوخه د خاروالې په همغږي سره وتوانې د ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول تا تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي د ضربه د غو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅ ده چې فعلا د پاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریټ راښکته شو. همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلا د پاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څېړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ضرور دی اندېښنه نه کوي، دغه موضوع انشاءالله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوي ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زموږ ولسونه د دغه پروسې نه لکه څنګه چې رضایت ښودلی همکاري کړې ده همداسې دوام لري.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکی پر واخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به واورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیل ماشینه 15,000 افغانۍ دي، د په 15,000 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کیږي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دغه ماشینه الور کړي او دا به د موږ لپاره ډیره د افتخار خبره وي. او تاسو د دې خبره لوړپوړي چارواکو ته ورسوئ. سلام علیکم.
بله منګل صاحب،
ډیره مننه کوم. پایدارو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل ځلې چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي، د دوی له دې همت او د دوی د دې حوصلې څخه موږ مننه کوو او له دوی نه د دوی دغه اویار چې په ادارو کې د کار کول دي دا ستایو. په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو ترورولو لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړ کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته لوړو مقامات سره شریک کړو تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ویل شوی.
نو دا طرح څومره وخت به ونیسي چې دا عملي کیږي؟
انشاءالله. دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د معاشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکی دی، د تعلیم په برخه کې څه نظر لري؟ خپل د دوی څخه وایو.
بله السلام علیکم. ایا تم د هوسل ته ها؟ ا موږ د سیم دلته د ایجوکیشن باندې کې په پرمختګونو نه لیدل کیږي. ته جو حسنشت پتر په کې انځل تا د درس زمينه نه برابر نو هله مدا ده چې دا غږ د بورډ چارواکو تر افیس دروازه وایي.
بله منګل صاحب، که څه هم دی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې اما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنې کمرغه دا مهال د خوست په ټول ولسوالیو او په مرکز کې د 122 خوندیو د جوړیدو چار روان دي چې په نویم کال کې به نوې خوندې مونږ ته اخیستنې ته وسپارو او په عملی توګه به زکون کې خوندیو تلل شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونه کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټول ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینو ولسوالۍ کې لکه د مساخل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د دیالو سخونځي د ودانۍ د جوړیدو چارې روانې دي. لکه د دې میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغه کې د 200 خونځي د جوړیدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نه نوي ټول خونځي به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې خونځي کې درس وايي او د دې لپاره به سرپناه برابر شي. او ترڅنګ په 122 خوندوی چې چار روان دي د غوڅ خپلواک نظارت کیږي او د نوي کال د ځکونکو د شمولیت لپاره کمپاین لسر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو خوندوی نه دی تړل شوی، ټول ځکونکي خوندوی خلاص دي او ټول ځکونکي خوندوی ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول نیمه از ځکریز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. اول سوالیو کې د ځکونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځ نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډو ولسوالۍ کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالۍ ټول علما کرامو قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 6 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي چې دا یو لازمي لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټول خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اوریدونکي کوم پیغام چې مشتر رسیدلی و دا به تاسو ته دروړو.
السلام علیکم، زه له خوست نه زنګ وایم. حاجی متخامنه د موږ برانو د کړي چې موږ کله چې له مرکز څخه اوښتي نو حکومت په څنګه کې نو څو چا غام خورلای بل ته نو سر په نه لري په هغه کې وشي باید موږ غام وکړو چې هغه موږ نه خورو د دې راتو اچ چې غوانه نه زیرت پاکستان د پاکستان خو په نه په نه راځي. السلام.
بله، مګا صاحب
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مونږ په 13 اونۍ کې د 2200 کورنۍ سره نغدي مرسته وکړه ترڅو په ژوند کې هغه توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته راوونی. او ترڅنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګلان ټیم کې موجود دي هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې الته موجود دي د هغه سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د نسار د ادارې لپاره مرستې کیږي او د مسولیتونو ورته برابر شوي او د دوی ټول ستونزې او غوښتنې راخستل شوي دي، مرکز سره شریکې شوي او ترڅنګ 13 ورځې د کډوالو د عالی کمشنرۍ د مسؤلیت د مسؤلی سره چې والی صاحب سره لیدنه لرله هغې سره دغه موضوعاتو باندې خبرې اترې شوي ترڅو وتوانېږو چې هغه بېځای شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي ترڅو د مرستو دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی که نه چې ترڅو مرسته ترلاسه کړي. نو دوی دی هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو ترڅو دغه کسانو سره چې پاتې دي او تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغه سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام ومومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بيځای شو سره او تر څنګ دغه کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغه سره پر وخت مرستې وشي.
بله، ډېر مننه کوم. یو ورستۍ اوریدونکی یو معلول دی چې دی هم د خپلو ماشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو، السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مویدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د 3 کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. السلام علیکم.
بله، مګل صاحب
ډېره مننه کوو. د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست ته انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګورۍ هم موجودې دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهداو او معلومینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي ترڅو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت مې ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. انشاءالله چې دې برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېره زیاته مننه کوم د خوست د والي ویاند ښاغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بیلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب کړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه ډېره مننه کوم. کورما باد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خو دې کې چې یو ورځ په افغانستان کې سوله ومه رامنځته شي او دا ټول ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو سره رسیدلي پیغامونه در سره شریکو او به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړې ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او زما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ د ژړې ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ د ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت الله په امان.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه نماینده د مایبینو خبرې کوم. د منګا دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د 9.5 کسو مشخصات د 2 کال کېږي چې نه ورکی او نه کارتونه ورکی بګمتری کارتونه نه ورکی او نه درې څلور کاله کېږي کتابچې جوړې کړې دي مګنیټری کارتونه نشته. د ما لوړپور چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکونکو ته لوړپور چارواکو ته دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زدی فاکتیو دی ولایت دی زازایو جاکوت کی اوسیدون کیم. امین الله نامیگم مکتب کیو دا تسکری ویلی نارسی دیر وقت کی گی نمون امو ارکری دی تسکری وی خیر کبینا خواهیش کهو چی تسکری رو کی زر تر زر اما پیغام ورکو و سلام پا اخترام.
السلام علیکم. زمین بایر شیخ مجید روزگیم ولیت دیراوت و رسالیم و سبیرم تایمان که جون کوبا نور د دولت صدا غوښتنه نور ولسوالۍ د پښتو باندې په صدا ولسوالۍ د خوځیز مخابراتي شبکې کار نه کوي. نور د دولت صدا چې د غوښتنه کوم چې نور ولسوالۍ ته د سلام شبکې د استفاده کې وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټول کار کوم او اوریدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتیری په هیڅ نظر ته وزیر دی پاتا دا پیسې نه اخلم منګا ته لو پیزو کا څو تر کتنا 50 ډالر لږه غو کې راغلی کورو ما نه سي او موږ نه موږ چاري وي دیوال لا څو سر راځنه دیوال لا څو او د اردو دیوال لا څو نو موږ سره ټوک ما کې کې کاندې او کومه دې تا کاندې موږ نه روپي غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه دغه دې وادارو کولو دغه کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت نه سي په کورو کې دی واسطې خلک یو او موږ غا اکثر څو کولی نه من غټیر خلکو کورو مې نه سي هیڅ څه کې نه څه کو کرا دا نه کو کرا دا کرا څه په ډیرو روپو باندې په ډیرو روپو باندې زدا خپل ورځي دغه لسلام ما سره کې لیواله تلویق مې راو غاري خاص اوس ما نه په مخه مې غاري تلو زل پیسې د کوم ځای نه راو مغري نه تړای مې ته خو مې لازم خاطر نه تانی ټول د واسطو او د رښتو خلک
استاسو نه مننه کوم ګرانو دوست. تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام مو راستولای وو. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم دومره وو. تر د خدای پامنې د مخه غواړم دا یادونه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سم سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځنې کوم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټون کې ماشين شمیره ده
0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.